السلام علیکم لس بجی شوی زومیت زهیر مالیم روانه خبری خبرونه تر ډیره د موسیقي زنګړی پروگرام ته جلا شوی خو لمړی لنډ خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي خو هغه ډول چاړي نه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنس شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پایل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي متقی وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ په ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اعلامیه کې د چین د سفیر له قوله لیکل شوي پنې دی راتونکو کې بعض زلزله ځپلو سره بشری مرستې وشي. خبر پاڼه زیاتوي دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې څه کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ هم د پام وړ چټک شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي نا امنی او جګړې پای ته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د سرپل په بلخاب کې روانه نا امنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه کړې. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به دا لس میلیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکو د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکو هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. له افغانستانه د باندې دا چې یوه پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د پوځ لوی درسیز قمر جاوید باجوا د مخکینی پاکستاني جمهور رئیس پرویز مشرف د پښتنې لپاره دوبۍ ته تللی. دا ورځپاڼه لیکي باجوا د مشرف د معاینې لپاره له ځان سره پوځي ډاکټران هم وړي دي. اکسپرس ټریبیون دا خبره د جنرال مشرف د کورنۍ له خولې لیکلي خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې لا نه ده تایید کړې. اتاویا کلن پرویز مشرف د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پوځ لوی درسیز تیر شوی چې په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او د پوځي کودا ته لارې واخته ورسید. هغه له 2013 کال راهیسې د املای ډویرس په نوم په یو مرګونی ناروغي اخته دی. داسې راپورونه هم خپر شوي چې پاکستانی چارواکي غواړي هغه یو ځانګړی الوتکه کې بیرته پاکستان ته راستون کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسیلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ azadiradio.com. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي خو د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یو اطلاعیه کې له خپلو محصلانو غوښتي چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له دننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده د 2 ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې هلته به پر کومو مسایلو بحث وشي.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده تر بل یکشنبه چې د چنګاخ 12 ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي وو چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یوه هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا، هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو، د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وو لویو هیوادونو یا جیوه له ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی وو ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیمورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year, the
اسګروان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښیم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکراین کې رواني جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی وو ډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سرې میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه شولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست او پکتیکا کې د تیری زلزلې زیانمن شویل دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دا چې مال چې د افغانستان په ګډون د افغانستان دننه د بیلا بیلو برخو لوري پکتیکا او خوست مرستې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم هلته د مرستو لیږل پایل کړي دي. نور حال د نجیب لالو خیل په راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیری ولسوالۍ د سری ګنډي اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی ویل
میش ته تلفات وشته دی میش غوړ راټ کورونه دی دا ړنګ شوي دي لړزدلی دي بل دا واسطقات نشته چې میش د کرینا جوړ کې میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میش ته د کرینا جوړ کو
په سپیری کې یو شمېر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي له دې ټپیانو یو هم بادشامیر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي
د میش سفر د پوړو انځار درې څلور زره کرنه غونډه دي دا هیڅ شاین نه پاتې شوی و غرین ادا سر وش و دل شوش ول چې دا غرین ادا سر زلزله بیا مو په واغ زلزله سپڅ کوله یا دا سر زلزله بیا نه دي شوی
د گیانی ورسوالی یا اوسیدون که رحمت ویل د دوی کلی دور از کوره دایی چه پده که د زوی پا گردون شپکتن وجل شوی او ترشپی تو پوری تپیان شوی دی
شکم کابل تا وڑی چه پا خوار تا وڑی دی زن دال تا را غلی کرونا پا مکمال تو گرانگ دی یوم با خپل بچای پا کشی دی
بلوری تا د خوست روختیایی چارواکی بیاوایی پا سپیری ورسوالی که د زلزله کابل شپک دشتن مله او دیار لسه و وصد ویختنه تپیان شوی دی لده مخ که د خوست چارواکو د سپیری پولو سوالی که در مرش میر نهویشتنه او در تپیان و تعداد شپیت تنه خود رایو در خوز دیام روختی ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید ول در گواندی هیواد پاکستان سخم یو نولس کزیز روختی تیم راغلی چه اوز پا هوایی دگر که در تپیان پا درمله نبوخته
در اوویچ منگولو چه در مریضان انتقال که خوز میدانی هوایی تا در اغیر دی فرم میدانی هوایی در خو در پاکستان سهی تیم راوست دل در دویکی گی دی مریضانو ایران طرف منگ سر هم کمک شو ده بل دی امارات طرف موږ سره دی چې یو د سمیشت ټیم وو هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی
د جون په 25مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسېدي
په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره د مرستو ټولولو بهیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوی دی تر خوایې هلته بیا په خوست او پکتیکا کې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې د سیمې زیانمن پکې ګیله او شکایت کوي چې هلته د خیریه بنسټونو په نامه باندې خلک ورځي ویډیوګانې جوړوي خو دوی ته مرستې نه ورسیږي دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نامه باندې سوداګري ونه شي او تر خوایې هغه مرستې چې له دوی سره کېږي په شفاف ډول دوی ته ورسیږي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وایي دا ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویره شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرودونیتسک ښاروال الکساندر ستریوک وایي دغه ستراتیژیک ښار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته یې غځېدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی لده شاره وطل یواز دروسی ترول کلاندی سیمو چخه ممکن دی. ده سویردنسک شاروال ویلی ده اوکراین ترول کلاندی نورو سیمو توطل ناممکن دی او پشار که شوخوال لس زره ملکی وگری للاهانده او راگیر پاتی دی. الکساندر ستریوک پرون وقت ده اوکراین ملی تلویزون تا ویل. که څه هم سویرودونیتسک ښار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ ښار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي د اوکراین په شمالي ښار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانو ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نورو خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک وي افریقایي رهبران دا موضوع درک کوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیا هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحې پکې شامل دي.
ډیره مننه چې تر دمګړې پورې له موږ سره وی او د ازادي راډیو خبرونې مو واورېدې. د روانې خبرونې ډیره برخه وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د سندرو ځانګړې خبرونې